ما چې کوم اقدام کړی دی د واتساپ او ټلیګرام په اړه باندې، نو دا د افغانانو یو دې ته ضرورت لري او مجبوریت دی، دا باید حکومت بند نه کړي.
وخت 12:13 شوې، زموږ د نیم ساعت خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نوریاس نوري د خبرونو لنډیز وړاندې کوي، وروسته نوربست یو نیزه خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیس وړاندې کوي. تر بیا د الله په امان.
د بغلان امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون د لسو تنو د وژل کېدو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سری وویل چې نښته تېره شپه پلخومري کې هغه وخت وشو چې طالبانو د پلخومري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنو لسګونو غړونن په کابل کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره تنظیمونکي وایي د عملیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهره ته اړ کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیر افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا دغه راز نن اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي دي. د سوریه په دیر الزور ښار کې یوې موټری بم چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. ټاکل شوې چې ډونالډ ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، سړی مشه وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت او نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې بیا هم یوې بلې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې چې له نیکه مرغه زموږ بلنه یې منلې. ملمنه مو د مدني فعاله لینا شینواری سټوډیو ته راغلې. شینواری صاحب ښه راغلی.
نننه تاسو ته او د رادیو د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
علیکم سلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ملمنې څخه هم مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو حقوقي قضیو ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا په دې برخه کې میرمنې له څومره ستونزو سره مخ دي، په همدې مسله سره بحث کوو. شینواری صاحب، په پیل کې ورم دا پوښتم چې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې مینه شکایتونه زخ زیات دي چې میرمنې د دوی قضایا او یعنی په هغه شکل چې لازمه ده په وخت ورته رسیدنه نه کیږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. تاسو تجربه څخه مخکې دی نو بخې چې د پوښتنه جواب کې غواړم اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کړم: 0028255 0995 40 د مو ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. مهرباني شین وایسئ.
مخکې دې نه چې راشم ستاسو سوال ته مشخص ځواب وایم، را بشم دغه د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې د یو مثلث شکل چې درې ځله لري چې یو یې قضا ده او بل یې څارنوالي ده او بل وکالت دی، په دې هکله مند غواړم وغږیږم چې د زموږ دغه مثلث چې په ټوله نړۍ کې دغه مثلث باید قدرتونه سره مساوي اوسي. مثلا وکیلان باید همدومره دومره قدرت ولري لکه څنګه چې قضا کې قاضي صلاحیت لري یا سرنوال. متاسفانه دغه زمنګ دغه دغه مثلث شکل چې عدلي او قضایي سیستم کې ده دغه یو څه مشکلات سره مواجه ده. مثلا وکیل هغه مره نه سپورتیږي لکه سرانوال چې سپورتیږي د دولت دخوا یا د هغه مربوطه ارګان دخوا. همداسې قضا زموږ په هر سیستم کې متاسفانه ستونزې شته. دې مانده به موږ سترګې نه پټو دا چې قضایي ته په وخت رسیدنه نه کیږي. دا هم یو علت ده چې زموږ دغه مثلا سرانوال هم که تحقیق که خپل تحقیق دغه قانون په چوکاټ کې چې څومره وخت ورکل شوی د هغې په مطابق نشته. یا وکیل مدافع چې ودري هغه قضي نه دفاع که هغې ته همره صلاحیت نه دی ورکول. صلاحیت په قانون کې ورکول شوی دی ولې دا چې نه تطبیقیږي دا خپله یو غټه ستونزه ده په محاکمو کې. زموږ عدلي او قضایي سیستم کې دغه ستونزه باعث د دې شوې ده چې قضایي وځنډول شي. حتی بعضې قضایي کیدای شي محکمه ته راجی شي ولې هغې ته هیڅ رسیدنه نه شوي. یا د فساد د موجودت له امله هغه کیدای شي قاضي یا سرنوال رشوت اخیستي هغه همداسې ځان سره حفظ کړي ولې خلکو ته دا ښکاري چې هغه مثلا زما قاضیه ده 15 کاله 6 کاله کیږي همداسې بې سرنوشته پرته ده. هلته متهم په زندان کې بې سرنوشته پروت ده او د دو قاضي هم نه ده صحیح څېړل شوي.
بله غوښتل مې دې موضوع ته تاسو دلایلو ته اشاره وکړه. مشخصا کرار شو د میرمنو بحث ته چې کوم مشکلات چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې دا موجود دي. بیا کرار شو دې ته چې مشخصا میرمنې له کومو ځانګړو ستونزو سره مخ دي ځکه چې په اکثرو مواردو کېدای شي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې میرمنې دغه د شته ستونزو له کبله زړه نه ښه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي.
دلته موږ بحث په دوه برخو کېدای شي موږ وویشول. یو هغه میرمنې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه که قضیې ځنډول کېږي. یو هغه میرمنې دي چې خشونت سره واقع کېږي یا همداسې عادي حقوقي قضیه ولري میراثي قضیه ولري یا غواړي چې تفریق واخلي یا غواړي چې د خپل د حق مطالبې دپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړه ولې دغه زړه نه ښه کوي. هغه په دې مطمئنه نه ده چې زما قضیې ته به رسیدنه وشي که نه. یو هغه د میرمنو قضیې دي چې خشونت سره واقع شوي دي یا عموماً د زور زیاته شوی ده یا هغه غواړي چې تفریق واخلي. هغه قضایي راغلي عدلي او قضایي سیستم ته زموږ د راغلي دي. په دې برخه کې موږ زیاتره ماسې لرو لکه قانون غوښتونکي میډیکا چې دغه دغه میرمنو قضیې مخ ته وړي تر اخري پروسې پورې مخ ته ځي. ولې ځینې بعضې فامیلي قضیې دي چې هغه خپله لزوم دي د قضا هم دا ایجاب که چې هغه باید لږ وځنډول شي. مثلا هغه برته کورنو ته راجع کیږي چې د تر منځ تاسو کیدای شي دوه حاکمانه وټاکي تر څو پورې د تر منځ کیدای شي جوړ جاړی وشي او د فامیل د طریقه دا قضیه حل شي. هغه قضیه معلقه پاتې کیږي. کیدای شي کورنۍ د طریقه هغه قضیه حل شي. که حل نشي بیا هغه قضیه مخ ته وړل کیږي.
بله شینواري صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو کاوریدونکي را سره په لاین کې وي نو دوی به هم راواخلو د دوی پوښتنې به هم بله اوریدون ښه مخکې تر دې چې اوریدونکي راواخلو یو دمه راخلو له هغې نه وروسته به اوریدونکو سره بحث ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
به هم ستړي مشي. یو ریډونکو له فرات څخه د ټلیفون په لیکو وصل شوی محمد یاسین خبرونه ته خرغلی مهرباني.
سلام
ورور، خیر وې سي مهرباني ورور، د خبرونه د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو او کوم مشخصه پوښتنه لري لملمنی څخه. مننه ورور، مننه کو قدر منوریدونکو که د خبرونه د موضوع په اړه سره خبرې وکینو بهتر به وي. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو، به فرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتی؟
مباری عزیز پر جس صفات السلام علیکم دا زادی را ټول کارکون خاډون کو تاسو درنې مليته السلام علیکم.
علیکم سلام، خبرونه ته خرغلی پښتون صاحب.
تشکر. اول خو تاسو خوشبخت یاستم چې مليته په پرلمو کې راولې او دا اوس پښتون کو یو ملت دا غو د حال خبر وي او دا غو غونه د نتو غوړو ته رسیدل. تشکر یو جام پښتون استاد سره مېلمانه شو دا چې دا د مدني فعالې په توګه چې فعالیت کوي تر اوسه څومره فعالیت او د دوی فعالیتو ته څومره ارزښت ورکول شوی او د دوی غږ څومره د دولت دولتي اراکینو تر اوسه رسېدلی دی.
بلې، مننه قاری صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. شینواری صاحب ورته ځواب وایي. ښه، یو ورځو یو بل اوریدونکی هم راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
محترم پردیس، سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه شینواری صاحب تام سلامونه او مکه هم فضل هادی وردګ ما.
علیکم سلام وردګ صاحب، خراغلی خبرونه ته
مننه. نو واقعا دغه مشکلات په افغانستان کې بهتر کیږي نه بدر کیږي، او نو ورځ په ورځ دغه مشکل ایریان پیدا کوي یا تی کو کمی نه. نو د شینواری صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې مخنیوی څنګه باید وشي. کله زه یو د سترګو لیدلی هول درته ووایم چې بله ورځ یو کس مو ولید او یو څورنګولی وه قضایي شي ته بنده وکتلی چې بهغه څورنګولۍ ته لاړ شي هغه خپل مشکل حل کړو. ته باور وکړه د عسکر به نیولې چې د څورنګوغه فوشي هغه ورته ویلي وو چې ټلیفون شمېره وکتلی. نو یو په یو چې زه خپله دغه ځینې دلولاوې معلومات بولم وی کارت ته باندې مشکل وی خپل غاښته رسانه پورې یو نه کارت ته باندې مشکل وی او هغه وی نو خپل هاي دي پورته کوو دی ویو چې دا چې دا مشکل ده. نو درې وره کاسه مو پښتنه ته وکم او ته خپل مشکل دي چې په جریان کې نه ده چې ولا چې دغه کاغذ په درې وره ورغله یو دغه فرندول د ټولنه شمیرې اوښته نه کړې ټلیفون. نو راکاس مو دغه ته وها ته و چې په ډول او په داسې وی وی نو هغه فرندولم نو په دې بو دا کې دی چې خبره نو او ته یو داسې یو راښو نو تاسو دې دا چې خپل غاښ پورته کوو
مننه وردک صاحب
خپل مشکل دی وی پر دې سم دمو په نظر باندې
مننه وردک صاحب. فضل هادي وردک له وردګونه اړیکې نیولې و پښتنه ملره له خپل نظر یې سره شریک یو بل اوریدونکو هم راخلو. ښه، اوریدونکو را سره نشته، بیرته له خپل ملمنۍ سره بحث ته. شینواری صاحب، دوه اوریدونکو پښتنې درلودې، قاری صاحب پښتنه پښتنه درلوده، محمد یاسین فرانه زنګ وهلې او خپل نظر درلوده. نو مهرباني وکړئ که تاسو یادش کړی وي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب دا چې موږ تشویق کوي چې بیا هم راځو تاسو زموږ هغه غږم چې اورېده هم زموږ لپاره افتخار زده. پښتون صاحب، زما فعالیتونه به په ځانګړي توګه په دې ټولنه کې ځای ونه نیسي تر څو پورې تاسو زما ملتیا ونه کړي او موږ ټول یو بل ملتیا ونه کړو تر څو پورې غږم ورسي. اول خلک پوه شي، خلک چې کله پوه شو حکومت فشار راوړي هغه ده چې بیا نتیجه ورکړي. بله خبره که موږ هر څه وینو چې دغه کار خلاف د قانون دی، دغه کار خلاف د شریعت دی، که نن زه راپانه څم هغې مخنیوی ونه کړم بله ورځ بل څوک راپانه چې هغې مخنیوی ونه کړه هغه ما څه ډیریږي لکه څنګه چې نن موږ وینو په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر چې ننوځې تانه رشوت اخیستل کی ترڅو پر هغه قاضی چې په چوکې ناشته ول استثناء لري ټول باندې سنی ولنن که ما او ته یو تر رشوت ورنه که خپل غاګه مو چات ک یو څو نفر را پچی تو چې دغه سړی رشوت اخلي راځي په مقابل کې ودری کو نو بل ورځ بهغه هغه جراتونه ک ترڅو پر چې رشوت وانخلی خو من غو تاسو متاسفانه از ما ډیر قضایی لرلې قضیه به مخ کې وړه ما به قانوني قضیه مخ کې وړه ما ته ویل چې دغه پیسې ته وخت له خیر د زما کار لږ ډیر وکړه ما به ورته ویل پلیا زخته زه ستا قضیه مخ ته وړم یعنی دغه ذهنونو کې حق شوي دی تر څو پورې چې ته پیسې ورنه کړې ستا قضیه مخکې نه ځي دغه مفکوره راځي موږ نوره د منځه ویسو موږ خپله رشوت خواره ډیر کړه پیسې مر چاته وکړه اموخته شو نو مخنیوي دپاره اول خپله د ورور خپل هم ځواب ورکړه چې راځي خپل غږ اوچت کړو که منګه نن خپل غږ د راشي او مرتشي او څوک چې هغو وساتت که منګه خپل غږ اوچت که نو فکر وکړه چې ټول ملت به پوه شي پوه به شي چې ولی زما غږ تر یو ځای پورې رسي
بله.
نو زه فکر کړم چې عدلي او قضایي ارګانونه که 100% په فساد کې نه یې ککړ 50% دي ولې نن خپله خلکو دغه باعث شوي دي چې دا په فساد کې ککړ اوسېږي ځکه له د خلکو زور د خدای زور دی که نه که ټول خلک ورپسې راپسې زه فکر کړم دا مشکل حل کېږي اوس خپله دا دی چې موږ خپله دغه مخته کړي دغه که سرانوال دی که قاضي دی که وکیل مدافع دی نو دغه یو ډېر بد دود دی د بد دودونه د منځه وړلو دپاره ملي مبارزه پکار ده د خلکو اوچتول غږ اوچتول پکار ده
بلې شینوارې صاحب تاسو د غږ د پورته کولو موضوع یاده کړه په تېره یوه نیمه لسیزه کې یو څه کم زیات شاهد یاستئ چې په همدې مشخصه موضوع چې نن پی موږ او تاسو بحث کوو غږونه هم پورته شوي دي څه فکر کوئ چې یعنی غږ که پورته کیږي او حرکت کیږي سیستماتیک مخته نه تګ د دې لامل کیږي چې بیا کوم غږونه چې پورته کیږي هغه د په هغه شکل چې لازمه ده مؤثره دي وي نتیجه دي ورکړي یعنی په دې برخه کې څه فکر کوئ چې که چېرته غږونه انفرادي پورته کیږي او سیستماتیک مخته نه ځي د یو مشخص اجنډا له مخې فکر کوئ بیا به مؤثریت ولري
غږ اوچتول ګوره تنها دا نه ده چې زه نن مایک شاته کېناستم غږ مې اوچت که زما مسؤلیت خلاص شو داسې نه ده زما نن غږ اوچت که سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم ما نن مظاهره وکړه سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم دولت څه ده وکړه منګه دلته افغانستان کې خپل غاکونه په انفرادي شکل اوچت کړی دي په ملي بسات هم غاګونه نه دی اوچت کړی کنه ولسونه غاګونه نه دی اوچت کړی بل تغیر تعقیب نه دی غوښته کې څو نفر غاګ اوچت کا ما غډړ ماران کې نه چې ولا دغه مشکل د حکومت دغه پیسې وخلې یو بهانه ورته هغه آرامه کنه داسې نه کیږي کومګه چیرې په یعنی ټول په یو غاګ باندې د فساد په وړاندې راپاتې کو څه فکر کوم بیا باندې جوار کې انشاء
الله بلې شینوارې صاحب تاسو صبر تر اگرزو ورزو یو لنډه دمره اخلو بیرته قرم نوریدونکو خپل بحث ته دمه ورکو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
بیا هم خبرونه ته خراغ لی شینواری صاحب تاسو وضاحت ورک چې یعنی مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې مېرمنې نه دي چې هغوی په مشخصا یعنی که په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلاتو سره مخ وي په ټوله کې چې دوی له ستونزو سره مخ دي دوی د غږ پورته کړي بلکې سړي دې هم باید ورسره مرسته وکړي څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې په دې تیرو 14 کلونو کې څومره دغه په دې برخه کې همکاري رامنځته شوې او څومره واقعا نران یا سړي هم کوشش کوي چې په ټولنه کې کومې ستونزې ښځو ته متوجه دي د دې په حال کې مرسته وکړي او مؤثر تمام
که موږ نننی افغانستان د 15 یا 14 کاله مخکې سره پرتله کړو ډېر تغییرات راغلي که څه مثبت تغییرات راغلي منفي تغییرات همیش در څنګه داس نه د پټولنه کمیش مثبت تغیرات راشي او منفی نه دي. منفی تغیرات به اس کې دي کې چې موږ غو مثبت ستر را جذب کړو. رب شو دا چې سړیان څومره همکار دي دغه خپل آگاهی اما چې دا پټولنه کې دغه خپل غیزه لري. مثلا ک مخکې سړیانو ک خوري مشکل لرل ورور به ورسره کومک نه کولې نه ني ورور سره څنګه ودرېدل قزات راغلې ز خپل شاهد او مددي پلار یې ورسره مرسته کړې تر څو پورې غخذ قزا پورې راشي خپل مشکل وای ک چیرې خځه سره د سړی مرسته په افغانستان کې نه په انفرادي شکل خځه نشي کړې چې حتی د کور نه باندې وزینو د خپل معلومیږي چې سړی مرسته د تر څو پورې غخذ خپل مشکلات راشي قضایي ارګانونو کې هلکا یا رسنې وکړي شي خپل مشکلات وي دغه د ورور یا د پلار یا د یو ملګری مرسته غي سره تر څو پورې راشي. همداسې سړیانم دي سړیان سره د کورنۍ مرسته کې د خځو مرسته نه زه فکر نشم کړی چې مخته لاړ شي. موږ یو بل پورې وابسته یو که نر یو که ښځې یو. په مشخصه توګه په لس کالو کې زیاتره ماسي دي چې افغانستان کې ښځو برخه کې ډېر زیات فعالیت کړی خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو سره. په دې هم باید موږ سترګې پټې نه کړو چې زیاتره قضایي حل کړي دي او ښځو دپاره ډېرې ښه د حل لارې موندلې دي. زیاتره نړیواله ماسي دي.
بلې د همدغه موسسو خبره مو یاده کړه چې تاسو ویلې یعنې د دوی له مثبت رول هم سترګې نه شي پټېدی. خو داسې بنسټونه هم ځینې داسې شته دي چې په یو شکل دغه د ښځو مشخصا د ښځو د ستونزو هوارۍ دې بحث ته په یو شکل د پروژوي بحث فکر ورته کوي او په هغه شکل چې لازمه ده هغې ته کار نه کیږي کنه. نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپله مېرمنې څومره کولای شي چې هغه بنسټونه چې واقعا د دوی د ظرفیت د لوړولو د دوی د ستونزو په واري کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې واقعا صادق دي کار کوي د هغوی په تقویه کې خپله مېرمنې څومره رول لوبولی شي.
رب شوال هغه سیاسي ښځې از موږ مدني فعالین او سیاسي ښځې چې په افغانستان کې فعالیت لري د دوه ونډه به په دې کې ډېر زیات ارزښت لري تر څو پورې دوغو یعنی دو دي چې د نورو ښځو لاسونه نیسي او هغو سره مرسته که کنه. او دغه موسسې هم د دو په مټ دلته په افغانستان کې ولاړې دي. زیاتره د دغه موسساتو رئیسانې دي یا سوپروایزرانې دي. دو کړی شي چې دغه ته مثبت جهت ورکه کنه. نه مثلا مؤسسه در عقل د افغانستان خځو د پاره دلته مرسته ک دغه د افغانستان خځې ک چیرې مدني فعالینی افغانستان هغه سیاسي خځې چې په افغانستان فعالیت ک د دو دغلته فساد نه ک او صادقانه مخکې لا شي ډیر څه موږ کړی چې خځو د پاره وکړو. مثلا ډیر پیسې راغلي په دې برخه کې موږ کړی شو دغه ته هغه لرلو رسمو ته مثلا دغه مؤسسه وغځو. نور دلته بیا نور ستونزم کېدای شي امنیتي مسایل ولې کړی شي چې خپل فعالیتونه وغځوي تنه په کابل کې نشي کړی. نو زه فکر کړم چې دلته دغه مدني فعالین یو دوه ډېره زیاتره ونډه لري.
بلې شینواری صاحب ښه مخکې دې نه چې تاسو ته راشو پوښتنه مطرح کړم یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی دوی بره واخلو. بلې سلام ستړي مشئ مهرباني.
زه خو ورته لوګر نه خبرې کوم. دغه ملي اردو هغه سری سربازان
ورور د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي کې نو بهتره به وي.
اغم سره وغږیږم دا یو زما پیغام به دا ورسوه پوه شوې.
مهرباني.
دا ملي اردو کې دغه نوي سربازان چې هغه کېږي ثبتنام کېږي پوه شوې. بېرته چې راځي خپلې منطقې ته مثال هلته طالبان یا مثلا مشکل په کور کې هغه ورغل سو وخت پتی بیرته چې ورشي ورغل شي بیا نه نیسي په هغه کې په جلب جلس کې هلته چې ورشي تا ګوته راوتلې ده هلته ورغل رشوت غواړي که څوک رشوت پیسې لري یا نیسي که پیسې نه لري تا کار نه کېږي تا ګوته راوتلې.
خیر وسي ورور ورزو یو بل اوریدونکی کرا سره ویخه دوی د اوریدونکو خپل ستونزه درلودله د خبرونې موضوع سره مطابقت نه درلوده. په هر حال شینواری صاحب پوښتنه مې مخکې دا مطرح کوله چې اکثره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاوي تاسو هم شاهدان یاسئ چې په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې ډېرې دي، او یعنی عامه پوهاوی څومره دې ته کار شوی چې هغه مېرمنې چې واقعا هلته له ستونزو سره مخ کېږي څنګه وکړی شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خپل د حق د غوښتلو لپاره مراجعه وکړي؟ د دې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی؟ تاسو څومره راضي یاست؟
اول دغه عدلي او قضایي ارګانونه چې په کابل کې فعالیت لري دا باید خپل دغه خیخې نور وغځوي لرې پرتو سیمو ولایاتو ته، ځکه ما ولیده چې په هغه سیمو کې چې ناامنه سیمې دي هلته حتی د ښځو یوه عدلي او قضایي برخه چې ښځه وشي کړي هلته لاړ شي مراجعه وکړه، حتی یو مشورې یو مرکز هم نه لیدل کیږي. دلته باید اول دا وغځول شي کله چې هغه ارګان موجود وسي بیا آگاهي هم ورکړي چې ملا امام د طریقه یا د تلویزیون و میډیا د طریقه کړی چې هلته ووایي چې دغه څه مشخص ځای دی د مېرمنو دپاره، کړی چې مشکلات خپل په څه شکل حل کړه، مثلا ورته تبلیغ وکړه چې هلته مثلا تاسو ته کوم بل لار نه وخی د اسلام او شریعت په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي یا د قانون په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي. نو یعنی د عدلي او قضایي ریاستونو نه موجودیت په بعض ولایتونو کې او په بعض ولسوالیو کې دا هم باعث دی شوی چې حتی هغه څوک نه ونشي کړی چې خپل مشکلات هلته ویسي یا قضیې خپل درج کړي. دغه زما په نظر هم دغه غټه ستونزه ده، کله چې یو مرکز یو ځای کې موجود وي خلک پوه شي چې دغه مرکز د دغه شي دپاره دی، هغه خپله ورته مراجعه کړه. که یو نفر لاړ ستونزه حل شوه بل کلیوال ته چې ولا زما هغه قضیه وه دغه یا محکمه می یا سرنوالی یا ریاست تلاړم سم مشکل حل شو کنه، هغه داس می کی چې او فلانی ولایت کې مثلا مرکز کې مثلا پننګار کې په مرکز کې راشي جلال آباد کې یعنی شینوار نه راشي په جلال آباد کې دغه خپل دغه فاصله دلاره هم باید دې کیږي چې خلکونه شکرې چې مراجعه وکړه.
بلې شینوار صاحب د خبرونه ورستی شی بی دی یو تماس لرو دی بم راوخلو مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني. ښه دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه. پوښتنه مې دا کوله شینواری صاحب چې موږ او تاسې یعنی افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دغه ټولنې کې موجوده رسوم و عنعنات څومره د دې باعث شوي مخنیوی یې کړی چې مېرمنې د دې جرأت ونه کړي یا دې ته زړه ښه نه کړي چې په متعددو برخو کې چې دوی مشکلاتو سره مخ کېږي عدلي او قضایي بنسټونو ته دې مراجعه وکړي؟
متاسفانه از منگه ده کلتوری و برخه دغه سهرهی محکمی دی چاقی که یا تو ملکان سر را طول چی و قضایی همه غو حل که کنه، او خلکو تا اصان ترین طریقه ما مغا ده چه خپل کور کلی ملک تا ده مشکل و یا غم هر چه زره یا مغا سه که نه قانون مانده پیگه و نه پی شریعت مانده پیگه. متاسفانه نو دغه هم باید د دې شوی چې زمونږ اکثره خلک په ستونزه کې مثلا ښځه په بده کې ورکول کیږي د چا په فیصله؟ د هماغه ملک یا د هماغه کلي ملا په فیصله باندې هغه جلی ژوند تباه که نه، یا په بده کې ورکول کیږي یا په زوره کې ورکول کیږي یا مختلف قضیه منګی. نو د دغه د منځه وړلو دپاره اول دا چې باید عدلي او قضایي سیستمونه هلته فعاله شي، وایي چې د ملک فیصله د ملا فیصله په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. خلکو ته باید دا ووایي چې دغه ملک یا ملا دغه صلاحیت نه لري چې د یو چا په ژوند کې فیصله وکړه. بعضې صحرایي محاکم حتی موږ لرو قتلونه کیږي یو څو مشران سره راټول چې هغې باندې فیصله وکړه که نه، بلته دغه څوک چې متضرره شوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه چې زما زوی مړ که دغه محکمې دغه فیصله وکړه. نو لازمه دا ده چې حکومت زموږ خپل فعالیتونه په افغانستان په هر سیمه کې قوي ولري، خپل عدلي او قضایي سیستمونه باید التفال وساتي تر څو پورې خلک د ناچارۍ نه نور محکمې صحرایي ته یا جرګو ته مخه نه کوي. خلک ملامت نه دي، بعض سیمو کې حتی حکومت فعالیت نه لري، هغو مجبور دي چې د طالبانو محکمې ته یا جرګو ته مراجعه وکړي، بله حل لاره ورته نه لیدل کیږي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه ته مو زنګ ووهه او د خبرونې موضوع په اړه سره وغږېدئ. د نور بسته یا شکست سکوت و نیز خبرونې نننۍ موضوع مو دا وه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې مېرمنې له کومو حقوقي ستونزو سره مخ دي او د دوی ستونزو ته څونه رسېدنه کیږي. په همدې مو د مدني فعالې لینا شینوارې ته بلنه ورکړې وه. شینوارې صاحب، مننه کوم چې خبرونې ته راغلې، او لیدونکو تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس
پرو.
Thank you.